شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کارام ګډه چې ماته دغه چې خلکو سره بلد شمال ستیج سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم شمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره څه درس وایي د پاسون فنون جو مجلې مسول مدیر هم د سفر فنون د اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر فنون باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مو پېښنه یلته او بل دا چې مغه حرکتونو او مغه غونډې وي مغه اخبارونو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي دوله یو ښه تجربه به وي یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې او بل دا نورو ته باید ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
همدغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه هغه او سافټویر مت اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړل شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خرڅ کوره واخلم له مور پلار واخلم ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درک کړي پوغه اساس مې ځان ورته تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ماته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول چې ما غوښته لاره کار بنو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي بیا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځانته نسبی د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه دي همدا دلیل دی چې څه دغه وخت په خبره کې زده کړې نه دي کړې او څه د پالیتون لري هغه د رښتې مطابق نه وو. نو دې نه هغه خاص جوړ لازم نه دی خو سر جوړ لازم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او
استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وایي چې هغوی په صنف کې له درس ور هاخوا ځینې نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم و تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډېر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوته دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره ووهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نه شو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغوی باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوه کړي چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، د هغه توقعات له ما نه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډېر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته تکای، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خکار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ دا کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې ټول استادان کوي، محصلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ تر څو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري تر څو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12م ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولی.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوښتنه چمتو چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درو شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تورو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسې پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروګرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، بازي په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا تاسو نه ني، په دې کې هم بازي بورسې پروګرامونه په دې کې هم کم نسی سختي نه لري چې څومره باید تل نه. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسې پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسې پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باج بیا معیارونه لګ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص ستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلو، خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې نن د ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد مرغه زمنګ ځوانان چې په خاله رسنیو کې منګ وخت نا وخت د بورسې پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم، په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته، ماستری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله دا بورسې پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لنک کلک کړي بیا پانی تلاړ شي معلومات تر لاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وایي زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درې کړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زدئ ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن ښوونکی راته تخم لرونکي نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې لولو، او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. ښوونکی به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي، او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتات جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسو د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت. د پاڼې دواړه خواوې د افیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ افیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر افیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یوپوریز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې ښوونکي راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز. په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګه توکو پیګمنت په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنت برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د زیایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه رشې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر فلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجونو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولای شي له هر لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولای ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونس جنسي غړي لري. مونس جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجیم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونس ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجیم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونس ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجی ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورس. د غیر وایي نباتات یو بله نوه ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر بایبی نباتاتو لزنګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځنګړی توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګی نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوفونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلاتو څخه دی که د اسکلیټي عضلاتو څخه دی، د دې دوو څخه دی، اوس څخه هم نه دی. زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کده یو د ترمینولوژی لغاتی پیری معنا شاوخه کاردیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده. دیغه په واسطه باندې هته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه. زړه اول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې، رایت هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنا چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې تشوشات منځ ته راوړي دي. خو په نرمال شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیر شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفا کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری والو یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي، یا ریوی والو. او د ابهر شریان، د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینس، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ وال مادر تو ویل چې د راسته اوزین او راسته بوتین تر مابینس پروت دی. د دې یو خاصیت دا دی، د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړ شي. مثلا د راسته اوزین څخه راسته بوتین ته وینه الکی چې ولاړ شي، مګر کله چې وینه واره له راسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلیا سره بندي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته اوزین ته وینه راپورته شي. د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکسپیډیا میټرل وال یا دوا پلې دلته تاسو ویني درې پلې درې دلته دوه پلې درې او بل مو ویل چې د راستا بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز او ارټیک وال موجود وو د زړه رګو تر ازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي اوس به نو دا وایو چې زړه خپل د کومې لارې څخه خپل وینه اخلي د ته خپل د کومې لارې څخه وینه راځي زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقیدي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی دغه شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي کله چې چپا بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه یو کوچنی برخه جلا کیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي او اضافه تو کی اضافه مواد کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه راسته د لیست اچول کیږي کورونر آرټری د شنه رنګ چې دی دا ټول آرټری وینونه دی او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دی د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم زړه ته ناپاک وینه د دغه دوه ورېدو د لارې را داخلیږي و راسته او زین ته راسته او زین ته چې کله وینه راله دلته شکسپیر وال موږ وویل چې موجود دی دا وال فلاسیږي راسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي راسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي راسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونري یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دې ته وینه ځي و سږو ته هلته تصفیه کیږي د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونري وینو په واسطه باندې که ستاسو په یاد موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوي شریان کې او پاکه وینه په ریوي ورید کې شتون درلودي نو د سږو څخه پاکه وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و راسته چپا وزین ته راوړل کیږي د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایکسپیډ وال موجود و دوه پلې وال موجود و هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود دروند کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د تیبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالاتو کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر زده وینې دوران پر دوو برخو وېشل سوې دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینې ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رستا او زین کې خالص وله دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونی وی چې لوی دوران یورته و مګر کوچنی دوران د بلته په دې خطر باندې وای زکه چې د رستا بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تصفیه سول زکه چې ناپاکه د پاکس وله بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا او زین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپل
د هیله چې نن نه درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونی مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را ته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.